اتفاق کې د مازیګر 3 بجې شوې دي د خبرونه د تازه نجیب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اوریدونکو د دې خبرونې په دیمه نه مای کې ترته د مېرمنو ځانګړي پروګرام سروي وړاندې کوو په تکراری توګه. خو اول درته خبرونه وړاندې کوو چې ما همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی شبا شریف د پاکستان د وزیر اعظم تر منتخبې دوه وروسته په لومړي ځل شمالي وزیرستان ته رسیدلی دی. نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې په د کابل په شمول په ځینو نورو ښارونو کې چاودنې شوې چې په کې مرګ ژوبله وشته. امریکا د روس پر هغو څلوېښت کسانو ادارو د بندیزونو بل پړاو لګولی چې دا کېږي هڅه کوي پر هغه هېواد له لګول شو پخوانیو جرمانو څخه ځان بچ کړي. او سم د خبرونو تفصیل. شاباش شریف د پاکستان د وزیر اعظم تر منتخبې دوه وروسته په لومړي ځل شمالي وزیرستان ته رسیدلی. ځای چارواکو مشال لري ټول شاباش شریف دا وخت د میرامشاه چاونی په جرګهحال کې د 15 ملشرانو سره ملاقات کوي. لاغه سره په دې سفر کې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او ځینی وفاقي وزیران هم ملګري دي. محسن داوړ پرون مشال لري ته ویل چې تمه ده شاباش شریف په شمالي وزیرستان کې د میډیکل کالج او یونیورسيټي د جوړېدو منځوري هم ورکړي. نوموړي تا په ولسی او پوځي چارواکي د سیمه د امنیت او پرمختګ کارون په اړه معلومات هم ورکوي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر فوجانو وسلوالو طالبانو لخوا حملې زیاتې شوې دي. له دې سره سره له تیر څو کلونو راهیسې په سلګونو ولسی وګړي په هدي فوجانو کې پناه کېږي. فاټا قومي جرګې پر حکومت او وسلوالو طالبانو د ډزبندۍ غږ کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال قبایلي مشرانو او ملکانو د قبایلي ضلعو پر روان امنیتي وضعیت اندېښنې وښولې او ویل په سیمه کې جګړه او له هغې سیمې څخه کډوالۍ نوره نسي زغملی. یو مشر ملک بسم الله خان اپریدي پرون مشال لري ټول د مشرانو جرګه د حکومت او وسلوالو ترمنځ خبرو اترو کې ښه رول لوبولای سي.
اپیل کہو چې روجې حرمت ته خیال ته کی خپل ځان نه یو فسیز فایر اعلان وکي وي مشتلا کومي فټا کومي جرګه دغه ته تیار ده چې ټولو فریقین او پمانس کې مون کردار خپل ادا کو او امن راوړ به دی علاقې کې.
دا په داسې حال کې د چپقبالي ضلعو په تیره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او په غبرګون کې فوج د عملیات پر مهال د ځینو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې دي. د دواړو ترمنځ نښتو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی دی. پولیس وایي په باړه تحصیل کې وسلوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه ولسي وګړي وژلې دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدي تیره شپه مشال لیډو ټول چې پیشه د باړې په تالاب سیمه کې بېګاه هغه مهال سوې چې کله پولیسو د خیبر او پېښور ترمنځ ګاډو تلاشي اخیسته. د ده په وینا په وژل شوو کې د پولیسو استخباراتي څانګې سپیشل برانچ انسپکټر امجد خان اپریدي هم شامل دی. په دې پېښه کې یو پولیس او یو ولسي وګړی هم ژوبل شوی. د پولیس په خبره په جواب برید کې یو وسلوال وشلی. د پېښې زماري چا نه ده منلی. نن د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوې چې د ریپورټونو پر بنیاد ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. د ماسپښین تر لمانځه پر مهال په مزار شریف کې د شیګانو په یوه تاریخي جومات سي دوکان کې درنه چاودنه شوې. ویره ده چې په دې کې مرګ ژوبله اوښتي خو لایق کره معلومات نسته. تر غرمې مخکې بیا په کابل کې د کمبر څلور لارې سره یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړل. د طالبانو د امنیت قمانداني ویان خالد زدران پېښه تایید کړه. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو رینجر موټر د مان ښکار شوی چې پکې د غیر رسمي شمیرو په اساس څلور طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په کندوز کې هم طالبانو تایید کړي چې د دورې سر شارګوټي کې چاودنه شوې چې جزئیات یې لا روښانه نه دي. امریکا د اپریل پر شلمه نیټه د روس پر هغو څلوېښت کسانو او ادارو بندیزونو بل پړاو لګولی چې دا کېږي هڅه کوي پر هغه هیواد له لګول شوو پخوانیو جرمانو څخه ځان بچ کړي. په نوې فهرست کې د روس یو بانک د کمپیوټري پیسو جوړولو کمپنۍ او د شتمنو کسانو د ډلې غړی کانستین مالوفیوف شامل دی. امریکا پر کانستین تور پورې کوي چې په کرایمیا کې د بیلتون پالو مالی ملاتړ کوي. لکه چې روس د فروری پر څلورویشتمه نیټه پر یوکرین یرغل کړی، امریکا او متحدونو یې پر ماسکو په څو پړاوونو کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د ترګري او مالی چارو استخباراتي څانګې مرستیال وزیر برایان نیلسن ویلي د مالی وزارت هغه کسان یا ادارې په نښه کولای سي او په نښه کوي به چې پر روس لګول سو بندیزونو ځان بچ کوي یا د بچیدو هڅه کوي یا بیا لبل کم چا سره په بچاویدو کې مرسته کوي. د خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې خبرونه کې تر ریپورټونه لرو په دوه معنی مای کې بدرته ونیزه خبرونه سروې هم وړاندې کوو. خو اوس د سر ریپورت لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف نن په یو ورځنۍ دوره شمالي وزیرستان ته تللی. له نوموړي سره یو پلاوی هم ملتیا کوي چې د شمالي وزیرستان ایم این ای محسن داوډ هم پکې شامل دی. نور حال اخیستو لپاره ورزو بنو ته له هلته عمر وزیر سره دی. عمر وزیر ستړي مشه او کوریدونکو ته دا وایي چې د شهباز شریف د دورې تازه معلومات څه دي هلته دی له چا سره ګوري.
بالکل مننه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو ورځنۍ دوره شمالي وزیرستان ته رسیدل دي. اوس تازه چې مونږ خبره وشو د شمالي وزیرستان کمشنر دفتر چې کوم کنټرول روم می دغه چارواکو سره هغه و چې هغه لینډینګ کړی دی میرانشاه دغه کې کوس شوی دغه نه پس جرګه حال ته هم رسیدل دي. دغه جرګه حال په میرانشاه کېن کې دنه لوی جرګه حال دی چرکه چې لوی لوی دغه شانګي چارواکي راځي بیا اوتمنځای جرګې مشران ځوانان د ټول په دغه جرګه حال کې ورته جمع کیږي ولته ناوی کیږي. نو دغه جرګه حال ته هم رسیدل دي. د سره یو پلاوی هم دی وفاقي وزیران هم پکې شامل دي او د شمالي وزیرستان ناکامي سملغړې محسن داوډ هم دی پدې کې دی. اوس تازه چې مونږ بیا صورتحال اخستې دي نو پاغي کې وای چې جرګه ته د خپل وینا شروع کړي ده. د محسن داوډ سره چې مونږ خبرې شوې دي نو هغه هم دا وویل چې د شمالي وزیرستان دورې د چکم دي دعوت ورکړو شهباز شریف ته چې هغه په لومړی پټول پاکستان کې د وزیرستان دوره وکړه. تر څو پورې زبلګ اوریدون کې به دا هم په انتظار وی چې هغه به اعلانات کم سکی نو هغه خو به بیا هم روستو چې کله هغه وینا پوره شي مخه تبرازی. خو تر سو پرې چې مونږ د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استاد محسن داوډ سره خبرې شوې دي او بیا لته مرسیال کمشنر سره لګا شبا مخکې ما خبرې وشوې نو مشال ریډیو ته هغه وی چې په دې کې امید زیات لري چې په وزیرستان کې میډیکل کالج د پهانتون د دې اعلان وشي. د دې لپاره محسن داوډ هم ویلي چې په ډی پی کې کې دي شي اوس هغه د لپاره پرخه هم تاسو بل په دې کې خصوصي دا هم زیاته تمه لري الته چې دا غلام خان تر ساحل پورې چې کومه سړک ته بیا موټر وی شي هغه په سی پی کې شامل شي. نو د دې لپاره خلک هم زیات په انتظار دي ځکه چې غلام خان د افغانستان ترمنځ دغه د تجارت لوی لار ده او که څه هم په دې باندې تجارت اوس شروع دی ترانزیت شوی هم دی. اوس دغه سړک ډوالایزیشن منظوري هم شوی دی او په کار هم لګیا دی یعنی ډبل سړک اوس لګیا شوی دی. نو دا دریم اوس دغه ویل کیږي چې کېدی شي موټر وی شي او ساحل پورې د سی پی کې برخه هم وګرځي. د شمالي وزیرستان ولس پاړه بام نجیب امرلند وایم چې سمره پوری زمونږ د خلکو سره خبرې شي نو خلک زیاتې تمه لري. قسم په وزیرستان کې په 1300 کالونو کې ډېر زیات ترقیاتي کارونه شوي هم دي. سړکونه تر شواله پورې لګیا دي دا چلته چې په خوابيخي سړک هم نو خو بیا هم خلک د غلطه د صحت تعلیم د لوی لوی چکم میګا پروجیکټ خصوصا پانتون میډیکل کالج د پټمه دي د غوښتنې کوي ور سره خلک زیاتره په دې زور ور کوي چې دوی تمه لري چې په سیمه کې روان جنگ او د غرنګې د ترهګری د مخنیوي لپاره او خصوصا په دې سیمه کې نور د امنیت ټینګولو لپاره به خصوصي یو پالیسی جوړه شي چې نور د غلطه خلک په آرام ژوند وکړي.
مننه عمر وزیر د تفصیلاتو لپاره او راتلونکو ساتنو کې بیا هم در سره یو ترغیب په د شهباز شریف اعلانونه هم شوي او تصویر بلا روښانه شوي. تاسو نه ډیره مننه. اوریدونکو له یوې دمې وروسته به نورو ریپورټونو طرف ته ورزو. تاسو واوریدل چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف شمالي وزیرستان ته ورغلی دی او هلته د ځایي مشرانو سره کتلی دی.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو د حکومت او وسلوالو نه د اوربان غوښتنه کړې او دواړو لوریو ته د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې قبایلي مشرانو په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې په دا وروستیو کې پر خراب امنیتي صورتحال اندېښنې وښودلې او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو د پولې دواړو غاړو ته د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. د دوی غوښتنو په اړه حکومتي او امنیتي ځواکونو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
که عوام کسی عوام شہیدان کی گی کا سیکورٹی فورسز والا کسی آ شہیدان کی گی او کا مشران کسی شہیدان کی گی اما طالب علم پا حفاظت کے نہ اما
د فاټا قومي جرګې لخوا په دې غونډه کې د باجاوړ نواخله تر وزیرستان پورې سیمایزو قبایلي مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلي زیلو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیې د لارې له حکومت او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دې اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلي مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
موږ یو چې دوه یو ځلې د افغانستان د طالبانو په ذریعه باندې سیز فایر کړی وو اوس دې بیا دوه ته موږ اپیل کوو چې روجې حرمت ته خیال ته وکړي او د اختر تقدس نه دی خیال وکړي او دا یو خپل ځان نه دی یو سیز فایر اعلان وکړي یوې میاشتې لا قومي فټه قومي جرګه دغې ته تیاره ده چې ټولو فریقینو په منځ کې موږ کردار خپل ادا کړو او امن راولو په دا علاقه کې موږ فټې ستونزې تکلیفونه او دا قرباني بس نورې ختمې شي.
د امن قائمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلي د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو کاغه کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو پاغه کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغه کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطر ده اغې نه هم دا دغه غواړو اندا سوالو ته کو دا جرګه ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دی د دین قبایلو ته زیات نقصان دی کو بل جنگ جوړ شنو به دا خلک آی ڈی پیز او کډواله ته تیار ندی او کو به جزونه میزایل استعمالیږي نو به وکورونه ورانیږي او به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم ویل چې اوس مهال چې د سیمینه ناټو زواکونه وتلی دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریانی ترسره کړي. په دې لړ کې زینو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانو خو ملک زیارت ګل دې مومند دا نن جرګه خو مونږ دلته لیکل شوی دي چې پاټ امن غواړي چې مونږ چې کوم قرباني ورکړې مونږ چې کوم برداشت وکړو په پاټا کې چې کوم جنگ تیر شو د خارجین راغلي امریکا راغلي هغه واپس شول او افغانستان کې کوم حکومت راغلي دی هغه دا ذمہواری کړی چې افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالېږي. دا وخت د دین رسته موږ قبایل نور دهشتګردي برداشت کولای نه شو. موږ د حکومت دواړو پتون نه دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا غي مخه دی ونیسي.
زمانو ملک محمد شاه د باجوړ ایجنسی سره زما تعلق دی چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو. دلته بیا هغه لاسونه رااله چا چې به ټارګیټ کلنګ کاوه چا به تختول کول. نن چې زه لکه مخکې د دې انزمام نه مخکې خو زما کمړې شوې د ښکار شوې د ما بویل چې بس پلاني مړ کو دنه به واړم اوس چې کم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومول غواړو. باقي یو دا د امن او د سولې پیغام مر کول غواړو حکومت پاکستان ته مر کول غواړو افغانستان ته مر کول غواړو چې دې کې ستاسو زمنګ سیس پای روشي دې بارډر نه اخم زمرم دې خو هم زمرم چې موږ یو جرګه د دې لپاره جوړه شه مذاکرات وکړو.
زغنی نور نه مېږم ملغنی نور شمالي وزیرستان شبازینه خپل شپاد وک سنمړ شوې دي روزانه دوه درې ک سنمړې دي روزانه دوه درې پنځه مړې دي هغه مدرسه بګه نه فوج ته مشته نه عوام ته مشته میز نه پیرږي دا د کیمنه د بدن نیر غلی دو کیم طرف درغلی میز دا اپیل غوړي چې میز باندې د امن قائم شي. مزید مده معاف کو دي خدای دې پر داشمه کوي ډیر د تکلیف سره مخ مخي د موشوم د مزګر نام ورسته میز نه کارو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي.
حکومت او امنیتی چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتی ادارو د امن قائمولو لپاره ډیری قربانۍ ورکړي دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوی امنیتی سرتیری وجلې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د لاهور های کورټ د پنجاب د پخوانی وزیر الله عثمان بزدار د استعفا پر ضد دایر شوې درخواست خارج کړې ده. نوموړي د مارچ په 23مه وزیر اعظم عمران خان ته خپل استعفا لیکلې وه چې د اپریل په لومړۍ نیټه د پنجاب د گورنر لخوا منظوره شوې وه، خو وروسته د پنجاب ایډوکیټ جنرال گورنر ته یو ځوابي لیک استولی و چې پکې ویلي وو د بزدار استعفا ناقانونه ده. دا چې عدالت نور څه ویلي دي، شاهنواز ترکزی په رپورټ لري.
نن وختونه پاکستان کې د غیر آئینی یا د آئینی بحران ټکی ډیر یادیږي، او دا ځکه هم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت لخوا ځینې داسې ګامونه اخیستل شوي چې هغه سپریم کورټ غیر آئینی ګرځولي، ولې ځینې داسې ګامونه هم اخیستلي چې درې هفتې وروسته هم دغه ګوند خپلو هم هغه ګامونو ته په خپله غیر آئینی نوم ورکړی. خپل هغه آئینی ګام چې اوس دوی غیر آئینی ګڼي، هغه د پنجاب د پخواني وزیر اعلی عثمان بزدار لخوا د دغه څوکۍ نه استفاده. عثمان بزدار د مارچ په 23مه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په نوم یا ایڈرس خپل استعفا لیږلی و چې د اپریل په اولنۍ نیټه د پنجاب پخوانی گورنر چودھری سرور دغه استعفا منظوره کړه، او د پنجاب د صوبی اسمبلی اجلاس د غوښتنو وینا یې هم وکړه. د اپریل په 3مه وفاقي حکومت د پنجاب گورنر چودھری سرور هم دغه څوکۍ لري او وروستي عمر سرفراز چیما نوې گورنر وټاکه. عثمان بزدار د خپل څوکۍ نه د تحریک انصاف ګوند د مشر او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا استعفا ورکړې وه چې په پنجاب کې د دوی د اتحادی گل مسلم لیگ قاف یو مشر چودھری پرویز الہی وزیر اعلی جوړ کی. د وزیر اعلی د څوکۍ د خالی کی دورستو د اپریل په 14مه د ډیرو رای خستو سره د مسلم لیگ نواز علی حمزه شاباز وزیر اعلی منتخب شو. د اپریل په 14مه ایڈوکیټ جنرال پنجاب احمد اویس گورنر ته یو خط ولیکلو چې د عثمان بزدار استعفا ورکولو ګام خیر آئینی دی، ځکه د آئین د یو سل او دیرشمې مادې د اتم سیکشن د لاندې به وزیر اعلی په خپلو لاسو لیکل شوی استعفا گورنر ته ورکوي، خو عثمان بزدار داسې نه ده کړی نو دا کار غیر آئینی کړی. د سپریم کورټ وکیل او په رسنیو کې د آئینی کړکیچونو په حواله لیکونکي سلمان اکرم راجا د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 19مه ویلي دا ټیک ده چې عثمان بزدار استعفا د وزیر اعظم په نوم لیکلی، خو منظوري گورنر ورکړی ده.
قانون میں ہم ایک اصطلاح اور ایک تصور استعمال کرتی ہیں،
دا وای قانون کے وہ اصطلاح موجود دا چې موږ ورته پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز وای. اوس خدا کرونه شوی دی، اوس دا ول چې استعفا شوی نه دا او ټول ګامونه د کلدم شي، نو دا زما په نظر کې غلط رائے ده.
یہ میری میری نظر میں بالکل ایک غلط رائے ہے.
پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن معنی دا سی چې تیر شوی او بند شوی ګامونه. د ایډوکیټ جنرال پنجاب لخوا دا وینا چې ګینه دغه استعفا غیر آئینی ده. عثمان بزدار دغه ګام په ضد لاهور های کورټ کې درخواست هم ورکړی او غوښتل یې باید استعفا دې ناقانونه وګرځوي. د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان مشهد ریډیو ته د اپریل 23مه وویل د پاکستان په آئینی او پارلماني تاریخ کې دوی کله هم نه دي لیدلي او نه لوستلي چې ګینه یو څوک د خپل اخستل شوی داسې ګام چې په خپل خوخه اخستوي غیر آئینی ګڼلی وي.
خان عبدالقیوم خان چې د دې صوبې وزیر اعلی وو، د مسلم لیگ نه مخکې دی په خدای خدمتگار تحریک کې او په کانګرس کې او داغي لیډر وو، او د بادشاہ خان په حق کې یو کتاب لیکلی او زر او زور، او چې کله دی د مسلم لیگ وزیر اعلی شو پارټي بدل کړه نو په هغه خپل کتاب باندې پابندي ولګوله. نو دغه سی یو مثال خو مونږ ته ملاوي دی شي، او باقی دغه چې چا استعفا ورکړي او د خپل استعفا خلاف بیا عدالت ته لاړ شي، داسې یو مثال مونږ ته په عدالتي تاریخ کې موجود نه دی.
د جیو ٹی وی په پانه د اپریل 23مه یو خبر تر مخه د عثمان بزدار درخواست لاهور های کورټ چیف جسټس امیر بټی رد کړی دی، او د مقدمې په دوران ویلي چې آیا دا جمهوریت نظام دی؟ ټول پاکستان په ګډه کړی د عدالت نامه مسخره جوړه کړی. خبر کې زیاته شوه چې چیف جسټس دغه مقدمه د خارج کولو ترڅنګ د درخواست ورکوونکو نه 10,00,000 روپۍ جرمانه اخستو هم ویل، خو دغه وخت درخواست ورکوونکو خپل مقدمه د واپس اخستو درخواست وکړه چې عدالت درخواست واپس اخستو په بنیاد خارج کړ. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د شاباز شریف په مشرۍ په و دیش غړو مشتمل وفاقي کابینه کې 1500 ښځو ته ځانګړي شوی دي. هغه 15 مېرمنې د مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې پاتې شوی دي. په هغوی کې د پیپلز ګوند هینا ربانی کر، شیری رحمان او شازیه مری، او د مسلم لیگ نون مریم اورنګزیب او عائشه غوث هم شامل دي. کارپوهان وایي دغو 15 ښځینه سیاستوالو ته ښې او مهمې چوکۍ ورکړل شوي چې دا یو ښه خبره ده. خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ګړندي رول ته لا نور ضرورت او پکار ده چې په عمومي او مخصوصو څوکیو زیاتو نه زیاتې مېرمنې واخیستل شي. ملیحا میرزاده پر دې موضوع رپورټ لري.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا رباني خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل، په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جینس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 500 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو پر ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت وینده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړی عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل، دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018 کې الیکشن مې دیکھ لئ که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوې دي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. مونږ چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19مه په اوه دېرش غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13مه د کابینې ډیویژن لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې یو دېرش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11مه د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
تاسو د ملیح امیرزاده رپورټ اورېده. وسم یو بل رپورټ، د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې یوټیلیټی سټورونو ته امر کړی دی چې پروژه کې د خلکو ته پر رعایتي بیو د توکیو رسول یقیني کړي. خو د خیبر پښتونخوا یو شمېر خلک وایي وړه چینی او غوړي په دغو سټورونو کې یا نه موندل کېږي او یا هم دوی باید په ګنټو ګنټو ورته انتظار وکړي. شبیر جان په دې موضوع راپور لري چې په چارسده کې د یوټیلیټی سټور مخې ته د خلکو د ګڼې ګوڼې په شور پیلېږي.
دا آوازونه په چارسده کې د یو سرکاري یوټیلیټی سټور مخې ته په قطار کې ولاړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غوړو چینو اخیستو لپاره د ډېر وخت راسې په تمه ولاړ دي. د مرکزي حکومت لخوا د نور کله په شان دا ځل هم روژه کې د خوراک بنیادي توکي لکه اوړه، غوړي، چینی، دالونه او اوچه په ارزانه نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده، او په خصوصي توګه غوړي او چینی چې د بهر بازار نه ډېر په کم نرخ په دغه سټورونو کې ترلاسه کیږي. خو څرنګه چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سټورونو کې د دغه توکو د کموالي ګیلې لري، دا ځل هم دی وای چې خلق ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه غوړي او چینی د کم لوځي چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته غوړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړه پر خود دي، خو اکثره چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې غوړي ختم دي.
دا روزه شې شروع شوه، نه را د چینی ملو شي او نه را د غوړي یو پیرم نه دی ملو شي. ابل ارواز ما رجستریشن کړي هغه کې ما راته وی چې دا بس تاسو روزه پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواس کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الهګه، نو دا ولې تاسو د غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي؟ مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټې تیریم کو دی اړیم قضا شي په سور نور کې ولاړ یو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ویل چې هفته پس په د نمبر راځي، او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور داسې شیان ورته خامخه ور په غاړه کې چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو، ټول روز وته تیر کو او سپ شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خو نی په کار. نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پر ریټ راته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نه ورکې وی جوړه کې وړه، نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سره تو دې پلین کې ولاړې په داسه سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
ولې په دې اړه مو دغه سټورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل، خو دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی، او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابروي. دا یادونه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخیستلو لپاره سټورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي، او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 200 شپېته، ولې بهر د 400 تر 500 روپو دی. دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1100 تر 1400 د 40 کیلو، ولې په سرکاري سټور کې تر 800 روپو دی. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولې په سټور کې په 100 روپیه کیلو دی. خو د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټولو صوبو ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سټورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دین علاوه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولي دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. سروې پروګرام به درته لرو، خو د دې خبرونې په مهمو خبرونو کې تاسو اوریدل چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف نن په یو ورځنۍ دوره شمالي وزیرستان ته لاړ. له نوموړي سره یو پلاوی هم ملتیا کوي چې د شمالي وزیرستان ایم این اے محسن داوډ هم پکې شامل دی. د فاټا قومي جرګې تر چتر لاندې پښتنو مشرانو پر حکومت او وسلوالو غږ کړی دی چې د مذاکراتو ور دې پرانیزي او اوربند ته دې لاره هواره کړي. دوی پرون پېښور پریس کلب کې غونډه لرله. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي تېره شپه د باړې په تالاب سیمه کې د وسلوالو په ډزو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه ولسي وګړي وژل شوي. امریکا د روسیې پر سلويختو کسانو ادارو د بندیزونو بل پړاو اعلان کړی دی. په نوي فیرس کې د روسیې یو بانک، د کمپیوټري پیسو جوړولو کمپنۍ او د شتمنو کسانو د ډلو ځینې غړي شامل دي. اوس درته اونیزه خبرونه وړاندې کوو. سروې چې د میرمنو په اړه دا ځانګړی پروګرام دی او ملیحه میرزاده د دې قربانه وي، خو دا اونۍ د خبرونه تاسو لپاره اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
چت باغ سبری پست تر خامد پشتن په خامد ستر نه دی سدی.
د مشال ریډیو په فیسبوکي او ریډیو وی خبرونه سروې کې د خپل کوربا اسلام محمد سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ به سي. چې موږ سره امل مناله د پی ایچ ډی سکالر او مدریفاله هاجره مراد علي دغه سره دغه په ژوند او کار خبرې کوي. خو دومره تاسو ته چې هاجره چې ام فل زده کړې ل پېښور کورتبا پونتون کړي، د لا زده کړو د کمیشن لخوا د خزو د خپلواکۍ په نامه تحقیقاتي پروژه کې د مرستالي مشر په حیثیت کار کړی. دغه راز د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو سره هم کار کړی دی. د هاجري کار او زده کړې په کم پرستۍ، د عدمي تشدد په تحریکونو، د ښځو په حقونو او دغه راز سیاسي خپلواکۍ، د ښځو په سیاسي خپلواکۍ باندې راڅرخي. هاجري تعلق د چارسدي ضلع سره دی او همدا وخت موږ د ټلیفون په کرښه ده. هاجري ستړي مشي.
ډېره مننه، خوشحاله شي.
څنګه جوړې سه؟ تم خدې خیر دی؟
شکر دی الحمدلله، خیر خیریت دی تاسو ښه؟
خیر دی، خیر یو بخا. اجري موږ سره خوخه می پښتنې ډېرې زیاتې دي، نو ډایرکټ په پښتنو ترای شو. پښتن زما لومبي احساس نه دار چې د خپل تعلیمي زده کړو په اړه باندې زمونږ اوردون کوته وای.
سما دا ډېره مهرباني. زما د یو وخت خو چې دی د اسلام آباد یو پوهنتون کې د پی ایچ ڈی سکالر یم. د دې نه وړاندې چې دی نو ما خپل لوړې لیست کې دی نو په اته کال پس شروع کړی، چې لکه زه چون کې ارلی میریج زما اوس ورځ په یو لسم کې ما چې زما واده شو او دا غي نه پس چې بیا هم ما خپل تعلیم جاری وساتلو نو او ریګولر به تلم اونځي تا نو ګران اورا ته دې رځه ته ګران اور د واده نه پس چې دین او زه چون کې اول نکلی کې اوسې دم د کلی جون نه کونو خلکو ته دا ډیر عجب معلومی ده چې الکه غنی دا واده شي وي دا اوس چې دین سکول ته دی یا کالج ته دی نو دا خنه ده. خو زما پلان چې دین او هغه زما ډیر سپورټ کو په دې اړه سره او زما خپل هم ډیره زیاته شوق ونو. ما خپل پلار ته وی چې بس کوادرا لکه وینو بس پدې کوم بخو بس پدې شرط چې ما به ګوري د سبق نه نه منې کوي نو په دغه خبره مې بیا لکه غاړه خو دونه خو پوها نه و هغه دونه عمر نې چې هغه کې بنداس دونه سوچ او فکر ولري. خو بس په دغه خبره و تذکر لکه شوم چې ګوري سبق پر روان نه پرې دی، باقي تاسو ټول خبرې به منم.
نو تاسو تاسو کالج یو
نو شنو ته پی ایچ ڈی پورې مې راورسو.
نو تاسو کالج یو بیا مو دغه سی د دینه علاوه شپاره سم او به ام فل ذکر مو کړلی اوس پی ایچ ڈی کوي. نو داسې جنکی چې په ماشوموالي د هغوی ودونه شوې دي، اول په دغه هم لګرنا واچو چې په ماشوموالي ودونه
پکار دی نه دی پکار او د مدا ک پرس ک د چا شوی دی نو هغه کول شي چې خپل زده کړو ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
بالکل دا کول شي خود دې کی چې کوم ډیر مهم شي دې کنه نو د زر کې بدونه او شي نو پاره کې د جنه کو دونه په هني او په عام یو عام جنې ته چې واده شي ویني نو هغه ته پس د کړو کې دوم رستون دی کنه چې هغه ته پښتې ته تیارې نه چې لا به واده کې د کورنۍ ذمہواری پیرا شو د بچو د خاوند ذمہواری پیرا شي نو هغه بیا چې وی هغه به چې بس نه نشم کولې پس لا کول دا دایره لړې دي هغه بالکل داغه نستر نشي راو چې ته ولې خو چې بیا هم د چا کې شوقي کنه او پردان باندې وی چې نسپارس به یو کوم خو یو دې ته برسمه دا لوړې لیستې به تر لاسه کوم نو په دې اړه باندې زه به مسجد کور والو مرسته ډیره زیاته مهمه ده خاص کر د هغه د خاون مرسته چې مهمه ده کنه بلکې زما ډېرې مرګري داسې دي یوازې د نه وای چې ډېرې جنکې چې سمن د پورې هغه سبق راو رسي خو بیا چې ماشومان راشي ژوند کې بیا مخکې نشي تللی که نه بس بیا ورله د کور اجازه نه نو اکثر نارینه په ډېر احسان کوي ابي خومونه اجازه ورکړې ده چې ته پې ته خپل سبق ته تللی شي نو لکه دا د بنیادي حق هغې ته احسان په طور باندې ورکړل کېږي.
سم موږ سره یو اوریدونکی دی دوی ته هم ورو چې دوی څه پوښتنې لري تاسو نه ستړي مشي څوک خبرې کوي د کوم ځنه
زه شپږ دیم د شمالي وزیرستان نه د ملمان نه ومیدا تاسو ته چکیم د کوم سکول ولا ځای اکر تر په نه خصه پرشانس پرشانت په نه پرشانس ډور خو نه په کر تر په نه وین تاسو مې دال زنه چې د سی ام را سبق ولا ځای او د ته پیسې سره ملاوي دي.
سم ډیر زیات مننه کداغه پښتنې جواب کې مننه بو ترڅه د وختاسو جواب هم کړی
ډیر مهرباني د دې پښتنه داسې و چې زما ته مطلب د تعلیم لپاره پیسې د چرته نه ملاویږي دا خبره تاسو کوي
یو پښتنه دغه و بل دا و چې د کور تر په تاسو سره مشکلات خو نه و
نه دي ما خو وې کنه چې زمونږ خو پښتنو کې یو جنې د کور والو د مرسته نه بغیر سیستم نشي کولای تعلیم خروج تو خبر ادا خپل بنیادی حق علاج چې کوم دی کنه علاج هم نشي کولای چې تاسو رکور ولا مرسته نه کوي تاسو پتان تم نشي تللی زموږ د کلو جن خدا سي یا
سم
چې خامخا یو جنې د کور او دین او هغه سره بیا روري یا به سره بل ناری نه کوړو کې ماشومی کنه هغه به سره کوي خو هغه به هغه ځای ته ځي یوازې خو هغه سره ګرځېدي نشي د کور والو مرسته ډېره مهمه دي بل دا چې ما خو چون کې همیشه د سرکاري ادارو نه سبق ویل دي نو دا هغه سي سپچ دي لکه دومره ډېر نو چې هغه به زما لپاره ډېر مشکل زما روریانو همیشه په پرایویټ ادارو کې سبق ویلو خو ما او زما خور به سرکاري ادارو ته تلو
ولی
نو هغه به بیا هم زما پلار دا یو فرق
دا فرق ولی چې تاسو په سرکاري ادارو کې ستا خور ویلې دی او ورونه دي په پرایویټ کې ویلې دي
دا په دې فرق باندې زما پلار نه دی ولې روغ صحت ورکی اوس دې پیمانه دی هغه وی چې زما نه پوهی وا چې لونو لا عام طور معاشره کې خلک توجه نه ورکی کنه د مرداغي بنیادی حقوق تعلیم ارش هغه د مرسی دې نه اخلي کنه نو بس مونږ به وی چې بس کزه نه زه د غفری ارش دون لکه خرچه پکې نشته کنه نو بس تاسو دغه ته دې کډی رم شوق ته زما روریانو نه خداغي الکانه ته خدای خلکو ته می چې بس هغه چی پیسې وګټي نو کرے بکه مونږ له براتی نن زما الکان دا سي ډیر کم
نو څوای هغه مندو پلرون ته څوای چې دغه فرق کې هغه ته څوای چې تاسو لونه تاسو رضامون نه کېده چې تکړه وي
ګوري جی د زه تخته له یو مور دی یو مور ته هیڅ په هر مور پلار ته دا وینا کول غواړم چې مهرباني وکړه دا لور او زوی دا ټکی د دنیا د پاره دی تاسو د پاره دا اولاد دی دې ته د اولاد په سترګه وګوره دا څه نه چې دا می لور دی او دا می زوی دی نه دا د ما اولاد دی نو چې کله دا سوچ را پیدا شي نو دا رینه پس چې دی بیا تاسو دا فرق ختم شي چې په دې بسونه خرڅ کوم او په دې بسونه خرڅ کوم
کنه
هغه بنیادی انساني حق په ځانو له برابر ورکړل کېږي.
سم حجري یو وردون کې دوی ته هم ورزو او په فیسبوک باندې هم محمد طاهر دوړ محمد داوود هغه تاسو ته سلامونه او مبارکۍ را لګلې دي تاسو ډیر ستاینه کړې تاسو
ډیر مننه
او یو چې دا چې موږ سره څوک دې ستړي مشي
سلامونه نیکی هیلی ممن سبتا تا و دا شندرنی ملمنی تا او سبرناک دوتانه خبری کوم لجنوبی وزیرستان
سری مشه دوتانه چپ سو بیل غالی
خیر دی په نصیب سا سلامونه می پزان کبول منظر کا پختنه خوله دا خورکی جلرم اول خموک پدی بانی ویار کو پخر کو زکا چه دا با دوم را سخت و مشکلاتو که بیا خپل منزل تا دا رسیده لیده پختنه می داد ممن سا جمیز لکه های سید سنگ دی مخ کی یادوانه وکلا ایوه تعلیم تن جنی سیویس هاگا تعلیم سره ډیره مینه لري او دا خپل تعلیم پر مخ بیایي د دې په نظر هغه چې مور پلار یې اکثره ځینې پښتني انجنۍ مور پلار مجبوره کې چې دوی په کم عمر کې واده ته مجبوره کې چې دوی واده وکړي ځکه چې که موږ د پښتنو ټولنې ته وګورو هغه پښتني انجنۍ اکثره تعلیم هم نه لري او پښتنو خرقیو ته دا ضرورت هم ده چې دوی تعلیم پر مخ بوزني د دې پر نظر که دا داسې لږ شان ته معلومات راکړي چې تعلیمته انجنۍ په کوم ټیم کې دې ته په کار دي چې دغه هغه واده وکړي واده ته غاړه کښېږدي مننه قربان
ستاسو نه مننه که دغه پوښتنه ځواب کړي حاضرې مننه
ډېره مننه ډېره مهرباني د پوښتنې ډېر مهم سوال یې وکړو ګوره د واده عمر چې دی که نه دا د الک او د جینې د پاره دواړو له هغه لکه ډېر فکر کول دي دا سوال خو د الک د پاره ډېر هلکانو خلک هلکانو لم ضرورتونه کوي خو دا جینې کې ولې ډېره زیاته متاثره کېږي د دې یو وجه دا ده چې دا بیا مور جوړېږي د خپل بل ماشوم چې زیږوي نو د مني خو د دې د صحت سوال دی چې د دې صحت پوره لا جوړ نه د دې وجود لا پوره جوړ نه نو دا بل وجود په ځان کې څنګه زیږولی شي نو دې ته مني ډېرې د صحت حواله سره ستونزې راتلی شي بل دا چې زمونږ خو په کلو کې چې کم جون دی یا زمونږ د جینکو هغه تعلیم یا تعلیم چې کوم ساخت هغه تر دومره اهل نه دی چې لکه د اولس اتلس کالو جینۍ له دومره پوه او دومره پوخ سوچ ورکی چې هغه بیا د هغې په بنیاد خپل ژوند کې صحیح غلط فیصلې کولی شي د خپل صحت خیال ساتلی شي د خپلو بچو د تعلیم خیال ساتلی شي خپل کورنۍ په ښه طریقه راټولوي دونه هوښیار هغه نه په دغه عمر کې که نه نو زه وایم چې مور پلار له پکار دي چې خپلې لور له په خصوصي توګه باندې دومره مهلت ورکړي چې هغه په جسماني طور هم پوره یو ښځه جوړه شي او مضبوطه طاقتوره شي او په ذهني طور هم هغه دونه پوخ سوچ لري چې هغه د خپل ځان په حق کې یو فیصله کولی شي د خپل بچي په حق کې یو فیصله کولی شي سوچ خو بد پېژندي شي
سمه ستاسو تحقیق ته راځو تاسو چې کوم تحقیق کړی دی د ملګرو ملتونو لخوا هغه د کیداري چې کما د خزو د خپلواکۍ په نامه چې کما تحقیقاتي پروژه او پاغه کې تاسو کار کړي دغه تحقیق څه موندنې وي دغه فاینډینګ څه څه پکې تاسو مخ ته راغلیو
اخی دا دغه چې کله ما کار کړو و نو د کی دا چې اوس نه روان دي خو زه مني اته میاشت کې دې سره پاتې شم د دې کارونه وکړل اوس چې دې نور کار ما مخ ته حواله کړو بنیادی کار ما د دې ډیټا راټول کړی دا او دا غي انالیسس ما کړی دی نو موږ دې تحقیق کې لکه دا کتل زمونږ سونه پوری چې ما غره سنت فاینډینګ دی هغه دا دی چې په غونډ هند کې د خپلو سیاسي تحریکونو چلی ویلی دي په ازادۍ په تحریکونو کې برخه اخیستې دي خو دا شکل نه دي شوی چې ښځې د یو ټولنې په هیڅ راټولې شوي دي او خپل ځان له د حق غوښتنې کړې دي داسې چری نه دي شوی څنګه چې په یورپ کې موږ وینو په امریکا کې موږ وینو چې ښځې راپاڅېدي او د خپل معاشي حق ته پاره اواز اوچت کړو د سیاسي حق ته پاره اواز اوچت کړو د تعلیمي حق ته پاره اواز اوچت کړو نو زمونږ ښځه په هند کې یعنی په هغه وخت خو د ټول هند خبره به وکړو بیا په پاکستان کې هم لکه دا شانتي چې په نظیره پورته شوی
دسه په غټه کچه باندې په وړه کچه په وړه کچه کومګه وګورو نو بیا شته دی لکه مطلب واک په نامه باندې تحریک ته داسې نور تحریکونه شته دی په دغه سیمه کې
واک ډیر ریسنت دی واک ډیر دوه کال نه تحریک دی
بالکل
واک دوه کال ماشوم دی
تاسو په خوانی خبره کوي
جی
خا خا خا
زه بالکل د شروع نه چې تاسو پوسټ انډیپندنس غون هیڅ خبره کومه
خا خا خا
بیا چې تاسو د فرانسې پاکستان ته نو هغه کې هم لکه داسې تحریکونه دغه نخ کاری کنه 60 پورې لکه ضرورت حال خو بیا چې تاسو ګورئ زموږ حکومتي شخص بدلي ګمار سلاګانې لګینو په خځو لاله تخته راځي او لالا بندی زونه پی راضی کنه او دا خدای څه کې سړو ته ماغه ځای نه وینو خود ته بلاولې وي
بیا
دې خاطر چې کاس راش یو مقامی تحریکونو کې د خدای کردار کې وینه نو روبینا سیګل پدی باندې او ډیر ښه لیک کړی دی نو په هغه کې هم چې دې نو خدای د لیکرو کې دی کارینا خو دې شکر دی او تاسو دا وخت وکړو نو واک یو ډیر خو امید دی ډیر غټ غټ کارونه کړی دی ډیر اتلانې پتی د مونږ خویندې لري
کلنټو کې جواب کې ځکه پښتو ډیره زیات دي چې تاسو په خل باندې په غټه کچه باندې په د خزو تحریکونه ولې مخکې نه وو یا په متحده هندستان کې یا په پاکستان کې یا دغه سیمو کې دغه پښتنه به هم تاسو جواب وي خو یو اردون کې دوی ته ورزو اصلي مشي څو خبرې کوي
السلام علیکم عادل تورای خبر کوم د کور میزلی تحصیل علی زین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام تورې صاحب سبا ویل غواړي
بل منی نه دا پښتنه کوم لکه چې نن سبا وخت کې د سې سیمې شتادي سې بخې پکې سکولونه نشته کو په ځنه د کې سکولونه دي جنکو ته بخې مکان د ویر کړی شي او دوی مور فلور د پوره د څه په کوم ویر کوي ته د تعلیم څو ضروري ده د جنکو د پوره او دی پورا کچھ گمو نہ ہو چات کر لے شی او دی دی رستے نہ کو چ دی دی مو کوم تا لوڑا دے او د خد د وکو کو د پورا بو دو اواز و
ها مننه تور سب حجری سب کدغه پختنه جواب کی مننه بو یو ور سر از ماغه پختنه هم تاسو
سو د خد د مهربانی د دی رور بالکل جواب ول د دی رور ته د پختنه جواب کما د بالکل ټیک ویا چې زمونږ په لری کمې د پښتونخوا د علاقې دی کمې نوې په 2018 کې مرشې نو هلته خو ډېر زیات خراب حالت مونږ لیدو د تر هغه دورې دا وار چې مونږ کم تیر کو لهر نو په هغه کې د زیاتر د جینکو سکولونه ړنګ شو خراب شو نو او هلته جینکو ته یا سکولونه د هغوی د کور نه دونه لرې دي چې هغوی هلته رسد نشي کولی. دا دي چې کومې ستونزې بیان کړې دا بالکل حقیقي دي. سهولتونه پکې نشته، چار دیوارې نشته، حفاظت نشته، هېڅ هم نشته. نو مور پلار بیا څنګه زړه وکړي؟ ګور د دې رور ته زه دا جواب کوم چې ستا دا ګیله چې دا ډېره زیاته په ځای ده، تا چې کومه مسله وخیله نو د دې کې دې کې ذمهوار چې هغه زموږ ریاست کې د جینکو په تعلیم کې ټولې ذمهواري یوازې په مور او پلار نه راځي چې لومړنۍ ذمهواري د ریاست ته ده. د ریاست ذمهواري ده چې هغه دي
نو حاضرې سبا تاسو څه وایي چې خلکو له نه دي په کار چې هغه حکومت ته حکومتي چارواکو ته لاړ شي دلته کې د مختلفو مسلو په اړه باندې خلک راپاسیږي نو دې مسلې په اړه دوی ته نه دي راپاسېدل په کار چې موږ لوڼو ته سکولونه جوړ کړي؟
بالکل ور لره پاسې دل پکار دی. ما به تاسو نه بس ما به عمده خبره کوله چې زم چې دا غوښتنې اوکې تاسو چې دغه سیاسي حکومت دونه جوړ شي نو تاسو وګورئ خلاص چې وتوی مونږ ته ترانسفارمر لګوي، مونږ ته نالې پخه کې، مونږ ته کوڅه پخه کې، چا ورته څونه خلکو به ته دا غوښتنې کړي چې زما لور دلته نږدې سکول جوړ کړه، دلته زمونږ لوریانو ته دی د حفاظت په لارو کوڅو کې دا غي.
حاجر صاحب ستاسو آواز پرې کیږي که د خپل ځینې لږ وخوځېږي او هغه دویمه پوښتنه هم جواب کوي مننه به وي.
په لوی هندوستان کې د ښځو د حقوقو دپاره ځانګړي تحریکونه چې نه اوچتېدل یا وروسته بیا په پاکستان کې نو هغه د ما تاسو وي دسېګل د کتاب نه یو حواله در کما چې هغه وایي چې زمونږ چې کوم مشرانو کوم اتلانو نو هغوی دا خبره مهمه نه ګڼله، بلکې چې کله باید هغوی خو هسې لکه سر سید شو یا داسې هغې یو نور څو علامه اقبال شو یا نور یو څو نومونه اغوستي دي چې هغوی د ښځو هماغه پخوانی سوچ کنه چې کوم کې هغوی وایي چې دې له تعلیم ورکړي خو چې دا په کور دننه هغه ټولنې مهمه برخه نه ګڼي. په دویم طرف کې تاسو له یو بل مثال درکم، په 1900 او یو کم څلوېښتم کې چې کوم د خان عبدالغفار خان خدای خدمتګار تحریکو نو په هغې کې ښځې ممبرانې هم وې. لکه یو ځای کې وینا ده ما د ډاکټر خادم حسین نه اورېدلی دي چې زر ښځې زر تنانو نو په هغې کې 400 ښځې وې. او ما دا هم اورېدلی دي د هغې نه چې جلسو له به ښځې د کوټو په سرونو باندې روتې وې او لوپټې بې خوځولې نو تا تاسو ګورئ چې پښتنې ښځې چې هغه وخت سیاسي شعور دومره هده پوره د خان عبدالغفار خان د سوري د لاندې، نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خو وروسته بیا دا ازادي او دا پرمختګ او دا مونږ بیا نه وینو، هغه سلسله بیا کټ شوه.
سمه ښه، اوس دې ته راځو چې ستاسو چې کومې زده کړې دي هغه تاسو په کام پرستۍ باندې د ښځو پر سیاسي خپلواکۍ، عدم تشدد، تحریکونو او بشري حقونو راڅرخي، نو دغه ښځو په دغه خو سیاسي خپلواکۍ تاسو د څنګه خبرې وکړې، خو په دې عدم تشدد تحریکونو باندې تاسو څه کار کړی دی، کام پرستۍ باندې څه کار کړی، څه زده کړې دي ستاسو؟
ګورې زه به دې کې تاسو ته د وخت یو غړې خبره وکړم. زمونږ یو خور ده، هغې دا ویلو که نه په یو قومي جرګه کې دا اوس شوی وه، هغې پکې ویلي چې که مذهب راله نیم حق راکوي په وراثت کې، خو په قومي ذخایرو کې مې پوره برخه ده، د قدرت په طرفه چې کوم وسایل دي په هغې کې مې پوره برخه ده. نو تر څو پورې چې مونږ خپلې پښتنې ښځې خپل قومي تحریکونو کې هغه نه شاملو، نو مونږ 250% ښځې خو د سړو نه زیاتې تعداد لري، نو دغه 250% ښځې مونږ د ځان نه خپل طاقت کم کړو. نو زمونږ مشرانو له او زمونږ نارینه له دا فکر کول ډېر مهم دي چې دا که تاسو خپلې ګټې ترلاسه کول غواړي سیاسي معاشي، نو خپلې زنانه به ځان سره اوږه په اوږه بوځي.
سم، د عدم تشدد تحریکونو باندې تاسو څه قسمه زده کړې یا کار کړی دی که څنګه؟
دا عدم تشدد چې کوم دی، نو دا ما په دې باندې څه کورس کړو، آنلاین کورس ما کړو. او هغه وی چې کله په یو ټولنه کې ډېر ظلم او جبر شروع شي یا فورسفل ریجیم، نو د هغې د تد ادریدو یا د خپل حق د غوښتو پرم نه طریقې څه دي، نو هغه هغه یو لیک کې وایي چې یو سل او تقریبا اته اتیا طریقې دي که نه، او ځینې ځای کې وایي چې نه درې سوه طریقې دي چې هغه کې ته خپلې غوښتنې اوکې پرم نه طریقې چې ته سټډي سرکل اوکې سمې بلې کې. خو د بده مرغه په پېښور کې مونږ دا ځل چې د ښځو د حقوقو په اړخ باندې لږه خوراونه کول او مونږ راوتل غوښتل، له مونږ ته ډېر زیات ستونزې وې او مونږ هغه یوه هم نه شو کولی، یو سلتا تیاستی یوه هم نه شو کولی.
نو اخری شیبې دې د خبرونې اخر کې څه پیغام ورکول غواړي، یو ستاسو په خیال باندې ټولنې ته څه کول پکار دي چې خځې دغه ټول حقونه ولري؟ دا تاسو چې کم ذکر کړل
ډېره مهرباني ده پښتنې. زه به ټولو خپلو وروڼو ته او مشرانو ته او خویندو ته ټولو ته به زه دا وایم چې ګورې هغه وخت بس ته لاړه چې په پښتون ټولنه کې به خلکو د ښځې غږ نه پورته کوو یا به دې له اهمیت نه ورکوو. نن ډېر د افسوس خبره ده چې د پښتنه ښځه د افریقې د ښځې نه هم په حقوقو ترلاسه کولو کې وروسته ده. نو کم از کم مونږ له دا د یوویشتمه پیړۍ کې خپله پښتنه ښځه چې دي، نو هغې له هغې تمام انساني بنیادي حقوق ورکول دي، او دا نور دا بوج په د خپلې غاړې نه کوزول دي. که چېرې پښتون قام غواړي چې مونږ د بهشت قام ترقي وکړو که نه، نو خپله ښځه دې ځان سره اوږه په اوږه راپورته کړي، خپله خور، خپله مور یا ښځې ته دې بهشت انسان وګوري. زه به دلته یو دا خبره تاسو که سیاسي صورتحال ته وګورئ، نو د پاکستان د نورو صوبو په نسبت پښتنه ښځه ډېره په سیاست کې هم وروسته ده، هغې ته لارې ډېرې بندې دي.
سمه، ډېره زیاته مننه.
څنګه مثال واخلئ؟
بالکل،
ډېره مهرباني، ډېره مهرباني.
تاسو سره ډېره زیاته مننه. ښه وختونه اوریدونکو، دا موږ سره د پی جی اسکالر او مدني فعال حاجره مراد علي چې موږ سره له چارسدې د ټلیفون په کرښه وه. دوی سره موږ د دوی په کار او نورو کم سیاسي هلې ځلې دي او د دوی تعلیمي زده کړې دي په هغې باندې خبرې وکړې، او د میرمنو په ستونزو مو هم له دې سره خبرې وکړې. همدې سره د سروې خپرونې وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه ت زمین کارانه د تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه زمین ترانه گو تیارو تخا خفه ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری غم یو کیسای بد قسمت تو رشپای ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیوڑا شما علانا دلتا تنگا یم لشوالدا دلتا شوالدا جا حلت مخکڑا من دیکلی زمانو تینار حلت
دا مشال ریڈیو دا